څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد صدران مخته وړي. السلام علیکم. فرانسه له امریکا غواړي چې خپل پوځان له افغانستان ونه باسي. په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په ننګرهار کې خبریالانو نن د الیاس دایي قاتلانو ته خبرداری ورکړ چې د خبریال پر وژلو به د ژورنالیزم سنګر سوړ نه شي. تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال وجل و غندل. چارواکي وایي د روزګان د هراود ولسوالۍ طالبانو ونیوله او د بخښنې نړیوال سازمان د ایتوپیا په کړکیچ کې د عام وژنې خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي وجل کې د لغندلې دي. د دغه سازمان په خبرپانه کې د دوی د اسیا د څنګې مشر پتریشا غاسمن ویلي دا پیخه په ښکارا د پیغام ورکوي چې د طالبانو په اړه راپور ورکول د افغانستان رسنۍ له لوی خطر سره مخامخ وي. میرمن غاسمن ویلي د دایي وجل له طالبانو سره په هر ډول هوکړو کې د بیان ازادۍ ساتنې په اړه جدي شکونه مطرح کوي. نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ازادي راډیو د وجل شوي خبریال فاتحه واخیستل شوه. د ختیځ زون خبریالانو د برید د غندنې تر څنګ د جګړې له ښکېل خوا وغوښتل چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. ننګرهار کې د انعکاس خصوصي تلویزیون د خپرونو مسؤل شکرالله پاڅون
لخکیل لور غواړم چې د خبريال ژوند ته پاملرنه وکړي. خبريال مو وژني د خبريال په وژلو تاسو ته هیڅ لاس نه ورځي. کدايه مو شهید کړ بل دایره پورته کیږي د ولس غک پورته کوي د ولس تونج را پورته کوي د ولس حق له حکومت او لټول لور څخه غواړي.
کابل پریس کلب بیا په یو خبر پانه کې ویلي حکومت ازادي راډیو او د خبريالانو ملاتړ بنسټونه باید د دایي کورنۍ ته د دایمي معاش تابع وکړي. پکتیا او پکتیکا او د غراز بغلان کې هم خبريالانو په دې اړه غونډه کړي او پکتیا کې یو واټ هم د دایي پونوم نومول شوی. الیاس دایي چې له 13 کلونو راهیسې ازادي راډیو سره کار کاوه پرون سهار د هلمند مرکز لخکرګه کې د ماين په 14 کې ووژل شو. د اورزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دهراود ولسوالۍ او امنیت قمانداني نیولې دي. د دهراود ولسوالۍ امنیت قمندان جان محمد کریمی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ودانۍ تیر شپه طالبانو ته پلاس ورغلې. د اورزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم موسازوی هم وایي چې امنیتي ځواکونو له ولسوالۍ نه شاته کړی دی.
تیر شپه و بجې امنیتي ځواکونو شاته کړې دي او هغه ځایونه چې د ولسوالۍ کمیرات او ځایونه و په خلیسي ملاسه لیدلې دي او هغه مو سوراني باندې اخته دي هغه ټول کمیرات له منځه وړي ورانوي.
د اورزګان والی له ازادي راډیو سره په بحث کې که څه هم په صغار ده د دهراوت سقوط تایید نه کړ خو وی ویل که د ملکیانو د مرګ ژوب لویر نه وي امنیتي ځواکونه طالبان په شا کولای شي. کابل کې موټر بم چاودنې دوه امنیتي سرتیري وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د غبرید نن سهار د پغمان ولسوالۍ ارغندې سیمه کې شوی. د وزارت ویان طارق قاریان د برید د هدف او نورو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي خو د پولیسو یوې بلې سرچینې ویلي چې د غبرید کې څلور د ملي اردو سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. دغې سرچینې ویلي چې برید هلته د ملي اردو پر یوه کنډک شوی دی. تر اوسه د برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. بل ورته د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ملي اردو 15 سرتیري له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی. د والی ویان د اسمت الله مرادی وایي جګړه نیمه شپه هغه مهال ونښته چې طالبانو د امام صاحب پر بالاحصار برید پیل کړ.
بالاحصار تپه اړوند په پوسټه باندې طالب وسلواله یو بجه حمله وکړه چې د شپې تر درې نیمو بجو پورې دوام درلود. د امنیتي ځواکونو لکلک خبرګون سره مخ شول. لس طالبان وژل شوي، 15 نفر زخمیان دي. په تاسف سره 15 ملي اردو سرتیري شهیدان، 2 نفر زخمیان شوي دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې امام صاحب ولسوالۍ کې یې د ملي اردو د ثقیله ټولي مرکز ویجاړ کړی او نږدې دیرشو سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. سیمه لرې پرته ده او ستونزمنه ده چې د دغه ډول ضد او نقیزو ادعاو سپیناوی وشي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایتوپیا په کړکیچ کې د عام وژنې خبر ورکړی دی. دغه سازمان ویلي د تیګرای په سیمه کې یو شمېر عام کسان د حاکم ګوند د پلویانو او د فدرال حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړه کې قتل عام شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلي کړکیچ د تیګرای خلکو د ازادۍ جبهې او د صدراعظم ابي احمد د ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله رامنځته شوی او ډېر ملکیان همدې جګړه کې وژل شوي. د راپورونو له مخې حکومت پلوه ځواکونو پرون د نومبر په 12مه د تیګرای ولایت ځینی سیمه ونیولې، خو دغه تل زرګونه کسان ل خپل کورونو بې ځای شول او د سودان پولیس ته نږدې سیمه ته پناه یوړه. د بخنې نړیوال سازمان پر راپور کې تایید شوی چې ممکن د نومبر د 9مې په شپې باندې د تیګرای ملیشو له خوا د سلګونو کسانو سرونه غوڅ شوی وي. ملګرو ملتونو د افریقا ټولنې او نړیوال ټولنې د ایتوپیا پر وضعیت اندېښنه ښودلې. روسای خبر همدا چې د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز وایي د کورونا او بال کبل په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی. دغو ادارو پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي یوازې په 2019 کال کې د شری نږدې 3,00,000 پیښې ثبت شوې چې دا له 1996 کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په شری د مړینو شمیر هم زیات شوی چې تر 2,05,000 اوښتی چې دا د 2014 کال پرتله 50% زیاتوالی ښیي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. بلاندی د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو چې له امریکا غواړي خپل فوجان له افغانستانه ونباسي. د نن کرهار خبريالانو نن غونډه وکړه.
کدای مو شهید کړ بل دایره پورته کیږي.
دا بي وسلې خلک دي، دا د ولس خادمین دي، دا خادمین مو وژنې.
تر څلورنیمه بجو وروسته بحث مو هم تر همدې موضوع را سرخی چې ولي او چا دا یو واشه او څنګه خبريال خوندي شي.
پښتنې به یوه ورځ کېږي، د پښتنې به کېږي چې په څه دلیل
د افغانستان حکومت د ښځینه پولیسو شمیر زیاتوي.
یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار میرمنو ته امنی پولیسو ته ورسپارل کېږي باید تعداد لس زره وي.
د خبرونې د سر راپور راخلو په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت غواړي له افغانستان خپل پوځان تر مهال ویش مخکې وباسي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا باید له بیړی کار وانخلي. فرانسه او د ناتو نور غړي هم په افغانستان کې پوځان لري. اسمت چاروان له نور تفصیل سره.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر یان یاویس لی دورین د امریکا له متحده ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په استلو کې له بیړی کاروان نخلي. د وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته به په زغرده ووایي چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یو اړخیز وتلو مخالف دی. ټاکل شوې ده چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر شاغلی دورین راتلونکې اونۍ په پاریس کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره وویني او له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په اړه ورسره خبرې وکړي. دورین د بی اف ام تلویزیون د خبريال د وی پښتنې په ځواب کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړې ته په اشاره وویل.
Est-ce qu'il faut le voir en ce moment? Oui, parce
qu'il y a دوی وایي زموږ په نظر دوی باید دا کار ونه کړي او دوی باید له عراق هم ځواکونه ونه باسي. دا هغه څه دي چې زه به دوی ته ووایم. د فبروري په 9مه نیټه په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه پر اساس امریکایي پوځیان باید د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستانه په هغه صورت کې ووځي چې طالبان په موافقه کې درج شرطونه پوره کړي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر په وروستیو کې وویل چې تر کریسمس پورې دې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته وګرځي. ویل کېږي چې د امریکا له مخکینی دفاع وزیر مارک اسپر سره چې دا اونۍ د ولسمشر ترامپ له لوري له دندې ګوښه شو تر یوه حده له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر د اختلاف مسأله هم مطرح وه. په همدې حال کې د امریکا د سنا جرګې جمهوری پال مشر له ولسمشر ترامپ څخه غوښتي چې له افغانستان او عراق څخه امریکایي پوځیان وباسي. اندی بیکس د پخوانیو پوځیانو د ورځې په مناسبت ولسمشر ترامپ ته په استولی لیکي ویلي سره لدی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ولسمشر ترامپ د اقداماتو ستاینه کوي خو غواړي چې ټول پوځیان خپل هیواد ته راولي. د دغه راز ویلي چې د افغانستان 19 کلنه جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده، خو له دې سره سره په افغانستان کې حالات تقریبا همغسې دي چې په 2000 لومړي کې وو. لبلی خو امریکایی رسنه وی د دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر کریستوفر میلر به ل افغانستان د پوزیانو د ژر استلو لپاره د پوز متقاعد ډګروال داګلاس مکګریګر د جکپوري سلاکار په توګه وګماري. د مکګریګر ګمارنه داسې انګیرل کیږي چې د امریکا اوسنی حکومت چې د کار دورې په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي ل منځني ختیځ او افغانستان خپل پوزیان ژر وباسي. مکګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیو سره په مرکه کې ویلی وو ولسمشر ترامپ ته یې سپارښتنه داده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه پوزیان وباسي.
د اسمت ساروان په راپور کې مو واوریدل چې فرانسه به له امریکا وغواړي چې خپل پوزیان په افغانستان کې پریږدي. د امریکا او طالبانو د سولې د تړون یوه ماده هم داده چې امریکایي پوځیان به د می تر میاشتې له افغانستانه وځي. خو د سولې د دغو خبرو چې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ پیل شوي دي دوه میاشتې پوره شوې لا هم پر تګلارې موافقه نه ده شوې. بل لور ته نن د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وویل که طالبان د سولې مذاکراتو کې کومې هوکړې ته ونه رسیږي نو افغانان به خپله پرېکړه وکړي. څرنګه پرېکړه؟ نور د ډیوې نادر په راپور کې.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مذاکره کوونکي لا هم د سولې په اړه کومې ښکاره پایلې ته نه دي رسیدلي، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي جګړه حل لاره نه ده، طالبان باید خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. ښاغلی عبدالله چې د هرات په نهم امنیتي کانفرنس کې خبرې کولې وویل افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل او د یادو خبرو مثبت برخلیک لپاره هر ډول انعطاف ښودلی. خو د ده په وینا که طالبان روان وضعیت ته ادامه ورکړي نو اړینه ده چې په دې اړه ورستی پریکړه افغانان وکړي.
فکر کوم اوس هم باید له حوصله کار واخلي. د دې مسلې له دومره پیچلي حالت سره هم چې هر ورځ د افغانانو کور ته مړی وړل کیږي موږ وایو چې مذاکرات باید ادامه پیدا کړي. که خدای مکه داسې حالت ته رسیږو چې زموږ له دومره انعطاف سره دوی هوکړه ونه کړي نو خپل افغانان به په دې اړه پریکړه کوي.
ښاغلی عبدالله په دوحه کې بین الافغاني خبرو ته هم اشاره وکړه او ویل چې تر دې دمه د دواړو لورو د لومړی خبرو پر سر هیڅ کوم پرمختګ نه دی کړی، خو بیا هم تمه لري چې د افغانستان پیچلې جګړه د خبرو له لارې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح هم په یاد کانفرنس کې چې د ویډیو له لارې یې وینا کوله طالبان په هیواد کې د وروستیو تروریستي پیښو په ځانګړې توګه پر کابل پوهنتون د حملې عاملین یاد کړل. د رسمي راپورونو پر بنسټ اوس مهال څه د پاسه شل ولایتونو کې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ جګړې زور اخیستی چې ډیری قربانیان یې هم ملکیان دي. په ورته وخت کې د خلاصون لارې شورا مشر اکبر اغا وایي هوکړې ته د رسیدو او جګړې د ختم لپاره غوره لار همدا ده چې دواړه لوري د افغانانو غوښتنو ته پام وکړي.
او دا د دې لپاره یو طریقه پکار ده، هغه طریقه دا ده چې دواړه طرفونه د افغانستان ملت ته واک او اختیار ورکړي. په هغه صورت کې به بیا ملت کولای شي چې دا معلوم کړي چې دا سړی ملامت دي، دا سړی سلامت دي. که چېرې دواړه طرفونه ملت ته واک ورکړي یا شرکت ورکړي په سوله کې دا سوله به ژر وشي.
په دوحه کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل په موخه د سپتمبر په 11مه خبري پیل شوې، خو لا هم دواړه لوري د کاري اصولو پر سر هوکړې ته نه دي رسیدلي. د راپورونو پر بنسټ د دواړو لورو ترمنځ د اختلافي ټکو لړل یو همدا ده چې طالبان ټینګار کوي چې د دوحې تړون چې د امریکا او طالبان ترمنځ لاسلیک شوی د بین الافغاني خبرو اساس وي، هغه څه چې افغان حکومت مرکچي پلاوي ته د منلو وړ نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار خبريالانو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس تای وژونکو ته خبرداري ورکړ چې د خبريال په وژلو سره به هیڅ کله د خبر سنگر سوړ نه کړي. دوی وویل د دایي وژنه د بیان ازادي ته ټکان ورکوونکې پیشه ده، خو په خبرې د واقعیتونو د راسپړلو لپاره به لسکونه نور دایان پیدا شي او د دایي ارمان به پوره کړي. الیاس تای پرون په لشکرګاه کې ووژل شو. له ننګرهار سهار ګل مرزای راپور لري.
په ننګرهار کې د نړیوالو ملي او سیمهیزو رسنیو استادو د هلمند لپاره د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی پر وژل کېدو خوښنی وښوده. د دوی لړلې په ختیځ کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون د خبرونو مسول شکرالله پاتسون د الیاس دایی وژل د بیان پر ازادي گزار بولی او زیاتوي چې د خبريال په وژلو خبر لمنځه نه ځي بلکې لزګونه نور دایان شته چې د دایي لار تعقیب کړي.
لخکې لور غواړم چې د خبريال ژوند ته پاملرنه وکړي. خبريال مو وژنه د خبريال په وجلو تاسو ته هیڅ لاس نه ورځي کدايه مو شهید کړ بل د راپورته کیږي د ولس غک پورته کوي د ولستون راپورته کوي د ولس حق له حکومت او لټول لور څخه واړي
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې غړي شاه جهان جهانی ویل چې خبريالان د مایک او قلم خوندان دي او وژنه نه جبرانې دون کې او نه بخون کې عمل ده
په لاس د خدای مونږ سره خچلن وکي مونږ مو وژنه مونږ غریبانانی او مونږ ژورنالیستان د دې ټولنې هغه خلک چې هیڅ شی وصلنه لري غیر د میک او د قلم نه
په دغه مراسمو کې په ختیځ کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب ټولنې مشر شیرشاه همدرد ویل خبريالان د هیڅ چا نه دی خو د هر چا لپاره دی او باید وژنه بند شي د وای ټول ننګرهار میشتي خبريالان د الیاس دایي وژنه غندي او دا کړنه یو بشري جنایت بولی
نو دوی بي پري خلک دي د خبريالانو ژوند خوندیتوب ته باید تاسو پام لرنه وکړي ګني دا بشري جنایت ته زه پوهیږم چې د یو خبريال په وژل کېدو باندې غوغا ډیره جوړیږي دا کریډیټ نه ده دا مظلوم طبقه ده دا بې دفاع خلک دي دا ملکی وګړي دي دا بې وسلې خلک دي دا د ولس خادمین دي دا خادمین مو وژنې
الیاس دای چې له تیرو 12 کالو راهیسې په هلمند کې د ازادي راډیو استاذ وو 13 ورځ په مرکز لخکرګه کې د مقناطیسي میند 14 لامل وژل شو او د مشتبه محمدي په نوم یو روري ټپی شو د هلمند ندالی ولسوالی اوسیدونکو الیاس دایي واده کړی وو او د مهربان په نوم یوازنی لور ترې پاتې شو د نوموړي وژنه چې تر دې د مې مسولیت چا په غاړه نه دی اخیسته په کور دننه او بهر لبیلابیل خبرګونونو سره مخ او وغندل شو خو په ننګرهار کې مش خبر اعلان بیا پر حکومت غ کوي چې غلې پاتې نشي او د خبر اعلان وژن کې پیدا او مجازات کړي په ختیځ کې د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر رحمت الله زیرمل وایي له خبريالانو سره د زور زیاتی پر وړاندې پد چلند د لامل شوی چې د خبريالانو پر وړاندې د تاریخوالي پیښې زیات شي
مونږ له حکومت غواړو چې د ټولو هغو خبريالانو چې د بیان د ازادۍ د خوندیتوب او د خلکو د خدمت په چوپړ کې خپل ژوند بایللې دا غوي قاتلین پیدا او د قانون منګلو توسپاري او دغه مرموزي او زنجيري وژنو ته د پټکې کې
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي په داسې حال کې وشل کیږي چې له دې څور زبلاندې په کابل کې د تلو ټلویزیون یو پخوانی خبريال یماسیا وشم په یو مقناطیسي بم چاودنه کې له دریو نورو کسانو سره ووشل شو
تاسو لا پیغامونو
زه سباوند د تخار د ولایت اشکیمشت ولسوالۍ ته لږه مزه دایي صاحب مرګ دی او تر دوه ډېر خوشی دی کړو په دایي صاحب په شاګرد باندې ډېر خپسي دایي صاحب راځي موږ په کومه ورځ نو یو د دې لپاره دوه کې موږ په کوم څه ځای ته خو یا په ورځ په څه کوي الله دې شهادت خپل دربار قبول کړي الله رب العالمین دې دوستانو ته کورنۍ ته سبي جميل ونصیب کړي الله رب العالمین دې قاتلین دې حلول په ور وسوځل شي الله دې د وطن مشوره خپل قهر او غضب اخته کړي اولاد یې هیڅ زبر امي څه نه بوت کړي دای صاحب یو دې وطن دوست یو دې د خپل پرس یو اصل سړی وو او افغانستان خلک دې خوشی نکړه بس موږ د نور کوم څه د لاس نه کیږي
دا چې وځلې وي پر طالبان په غاړه نه خلاخ دي عندنا طالبان او وځلې یا طالبان پنجابین دي خو رسول الله مرونه سره د سعودي له حکومت سره دا نن چې کوم خبري وځل شوی دی دا ټول ګلاب بل دا چې سړی او موږ خو صرف هغه وري دي لې دي نو الله تعالی دې ورته چې دا ورته سلام او احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تر څلور نیمه بجو وروسته بحث لرو د بحث موضوع مو د خبريالانو خوندیتوب دی د روزګان چنارتول سوالی کې طالبانو لسکونه ملکی خلک برم تکړي او وهلې دي ویل کېږي چې د کسانو خوراکي مواد د غرونو لاري ولسوالی تاوړل د دې ولسوالی لاري له نشته څلورو میاشتو رئیس طالبانو بندي کړی وی او خوراکي مواد نور پریشتي لاترین کوټه د اساجرو خبريال شریف الله شرافت راپور لري
چارواکی وای د اورزګان په چنارته ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو لسګونه ملکی کسان لمړی برمته کړي او وروسته وهلې او ډبولې دي د چنارته ولسوالۍ ولسوال فیض محمد انیپی نن ازادي راډیو ته ویل چې یاد ملکی کسان هغه محل طالبانو برمته کړي کله چې دوی خوراکي او غیر خوراکي توکي پلي د وسلوالو طالبانو څخه په پټه په غرونو کې ولسوالۍ تاړول خو طالبانو نیولې دي ولسوال وای طالبانو دغه ملکی کسان بیرته آزاد کړي خو وای توکي ترې ګرځولې دي
زما وروره د سخت ولوټه کول عذاب نه بار ټولې لکړې دي خو نو دا څه کښې دغه نه و زما وروره یا ملکی خلک و او یا کوچنیان و چې داسې زغار چلته د دغه ولسوالۍ جنوب طرف ته پاتان اوبو مو د دغه درې پر کچه لارو باندې څه خوراکي مواد په شپه کې را انتقالوي نور یې دوی رخصت کړي دي مالونه چې چا څه رابر کړي و یا خالي تله غیر ځینې ضبط کړي دي هغسې فتوا کړې ده چا د چا سره شی ګیر کړي هغه به ځینې ګیروي نه دی په لاس ورکوي دی نو
د چنارته ولسوالۍ یو اوسیدونکي نور محمد ازادي راډیو ته وویل چې د یادو برنتسو کسانو له جملې څخه لا هم یو شمیر د وسلوالو طالبانو سره دي نور محمد وایي د دې د معلوماتو له مخې طالبانو یو شمیر برمتسوي کسان د وهلو او ډبولو پر مهال وژلي هم دي
بندیان دي بندیان دي خلک تقریبا د لوس لپاره شخصي خاګونه څه خلک دي ویلي دي چې څلور پنځه یې وژلې دي په وهلو کښې او نور خلک یې زخمیان دي ډېر سخت یې وهلي دي یعنې ډېر په یو سخت ناورین اخته دي
وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي خو پر یادې ولسوالۍ یې د لارې تړل کېده له دې وړاندې تایید کړي وه پر چنارته ولسوالۍ له تیرو څه کم څلورو میاشتو راهیسې طالبانو لارې تړلې دي او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي توکي نه پرېږدي چې اوس یادې ولسوالۍ ته خلک په غرونو کې د سر په سودا توکي اړوي د ولسوالۍ د ځایي چارواکو په خبره دغلته ګڼ شمیر ملکي خلکو د لوږو او ناروغۍ له امله هم مړه سوي دي دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د اورزګان په چارچینو ولسوالۍ کې هم د راپورونو پر اساس وسلوالو طالبانو یو شمیر ملکي کسان وهلي وه د معلوماتو له مخې هغه کسان وسلوالو طالبانو په دې موخه وهلي وه چې یاد کسان د ترینکوټ ښار ته راغلي وه او له دولت څخه یې په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د پروژو د پلي کېدو غوښتنه وکړه
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پولې عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي د افغان پولیسو پولیکو کې د میرمنو د شمیر د زیاتېدو هڅې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په دې وزارت کې د ښځینه کارکوونکو او د پولیسو پولیکو کې د ښځو شمیر کافي نه دی دا خبره مسعود اندرابي له دفاع وزارت او سیستیکا ادارې سره د چهارشنبې په ورځ په ګډه غونډه کې وکړه د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارت له دغې بهرنۍ ادارې سره په ګډه په امنیتي سکتور کې د ښځو د ونډې او پرمختګ لپاره هڅې کوي ملالی بشیر د کورنیو چارو وزارت د جندر او بشري حقونو د برخې له رئیس مروه امینی سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه ترې کړې چې اوس مهال د دې وزارت څومره کارکوونکي او د پولیسو پولیکو کې څومره ښځې دي او د دوی اوسنی شمیر څومره ته لوړول غواړي اخلي امینی په ځواب کې وویل
موږ درې میاشتې مخکې یو روډ مپ یا نقشې راه چې جوړ کړ د ښځو د زیاتوالي لپاره او د دې روډ مپ په اساس د درېو کلو نقشې را ده موږ به باید 10,000 ښځې ولرو ځکه هغه تشکیل د وزارت داخلې او اداري کارونه چې باید میرمنو ته وروسپارل سي رسیدګي د ښځو تاوتریخوالو ته د اطفالو موضوعاتو ته او نقص د بشري حقونو ته کله مو چې دا په ټول افغانستان کې سره تقسیم کړ په دې نتیجه ورسېدو چې موږ باید 10,000 میرمنې ولرو پرته له دې چې مثلا هغه داسې ولایتو ته ولیږو چې هلته جنګ ده پرته له دې چې هلته ولایتو ته ولیږي چې دوی نه غواړي لاړې سي یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار میرمنو ته امنی پولیسو ته ورسپارل کیږي باید تعداد 10,000 وي او اوس 4,015 میرمنې دي موږ سره 4,015
د جلب او جذب په برخه کې مو کومې اسانتیاوې رامنځته کړې دي
جلب و جذب پروسه د موږ ډېره ستونزه درلوده، اما پروسې مو ډېرې لنډې کړلې، ډېرې مخلص کړلې، او کوشش مو وکړ چې هغه اولینه دروازه چې هلته یو میرمن راځي جلب و جذب ته، ځکه امتیازات د میرمنو د پولیسو په مراتبو ډېر دي نسبت نورو ارګانونو ته. مثلا یو استاد نه معاش دوه درې چنده ډېر ده، د یو ډاکټر ډېر ده، یو انجینیر ډېر ده، امتیازات چې ورته ورکول کېږي دا په مراتب ډېر دي. ډېرې میرمنې غواړي چې دلته راسي، اما یګانه دلیل چې ډېر کم و د دوی راتګ هغه دا و چې دوی اولینه دروازه چې جلب و جذب و هغه ستونزه درلودله، هلته هم ځورول کېدې، هم پروسې دومره مغلقې او سختې او طولانی وې چې دوی مراجعه نسوی کولی. په هفتو هفتو یې ګرځولې، منډې وهلې، بیا وروسته لغې قبلولې. موږ دغه پروسه ډېره اسانه کړه ده، او دغه روډماپ خپله موږ ته کومک کوي چې نورې ادارې سره هماهنګي کړو او د ښځو لپاره کار وکړي. درې مهمه اصله وه: اول با کیفیت جلب و جذب، دوهم د ښځو د شته ښځو شتون چې موږ سره لري همدا اوس 4000، د دوی د ظرفیت لوړول، او دریم هم سالم او امن کاري چاپېریال.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې د ښځینه پولیسو په برخه کې ډېر کارونه سوي دي، دا کوم کارونه دي؟
تریاو کلمخ کې پرې مېرمنې په وزارت داخله کې ډېرې کمې وي. اوس موږ د کورنیو چارو وزارت مرکز خدمات عامه، یا موږ ورته وان سټاپ شاپ وایو، چې خلک مراجعه ورته کوي، هغه کې 15 مېرمنې کار کوي. موږ د اپ سیستم جای جوړ کړی و، سیستم د چې افغان پرسنل پیمنټ سیستم ده، په هغه کې ځکه پخوا وزارت داخلي یو سیستم نه درلوده چې په هغه کې د 1,00,000 تقریبا 4,000 پولیسو ډیټابیس ولرو، د هر چا نوم، د هر چا رتبه، د هر چا کاري بیکګراوند، دا ټول پکې وي. اوس اپ سیستم دا کومک موږ ته کوي. 15 ملکی منجونې چې ټولې لیسانس دي، دا په اپس برخه کې کار کوي، او د 1,00,000 پولیسو هغه ډیټابیس جوړوي. موږ د پیژنتون د عامه خدمتونو مرکز لرو چې د خپل د پولیسو لپاره جوړ شوی، ځکه د دوی طرفې نه ورکول کېده، د دوی وضعیت ښه نه وه، هر چې بروکراسي وه، او دا مرکز هغو ته جوړ شوی. بل د عامه خدمتونو مرکز موږ د جلب و جذب د میرمنو لپاره جوړو چې دغه به ټول کارکوونکي ښځې وي، اما په اپس کې په عامه خدمتونو عمومي مرکز د وزارت کې، او د شهیدان و معلولین ریاست په منځ کې، او د دې تر څنګ په د پولیسو خپل شمیر تقریبا موږ په تېر یو کال کې 1000 نفره با کیفیت ښځې جذب کړي دي. هغه کارونه چې پولیسو ته سوي دي، د دوی د تحصیلاتو ټول امتیازات کورنیو چارو وزارت ورکوي، د لسانس او د ماستری، او همدارنګه د کورسونو انګلیسي، کمپیوټر، د زبو، د دې او د دې، د دې تر څنګ دوی ته آخر د کال کې امتیازي معاشات ورکول کېږي. دوی ته همدا اوس دوی ته بلاکونه موږ شارک پولیسو ناسیه لرو چې ورکول کېږي تر یوې میاشتې نورو پورې، او د دې تر څنګ په مراتبو میرمنو ته امتیازات ډېر دي نسبت نارینه و ته. یعنی هغه د عسکري هغه سخت نظامي کارونه چې موږ باید هغه په نارینه او باندې عملي کوو، موږ ښځو ته ډېره انعطاف پذیري لرو، او دوی سره ډېره مرسته کوو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جندر او بشري حقونو د برخې رئیس مروه امینی:
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حمیده خنمرنگ پراستول اسمس کلی که ده شهید ده شهادت به هیچ کلا ده حقیقت شبه گنگ نکلی. عبدالباری امین ده غزنی لگیلانه لی که طالبان و حکومت باید ده سول خبری را لنگ کلی کنن سول و نشی سبابه چکلو. اسمت الله افغانیار لهلمند لی که ده الیاس ده قاتلان مجرمان دی، او ده برید پر طول و رسنوی او طول هلمند برید ده. ده شهید ده لکورنی اوازه دیر دو سر پری غم که شریکیو. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي الیاس دی بی طرفه خوش ژبی د شو اخلاقو سشتن وو. دانش افغان د جلال آباد پرستول اس ام اس کې لیکلي دي: رښتینی شخ شغل دایي را شهید کړ. قاری محمد مدنی له نورستان پرستول اس ام اس کې لیکلي دي: پر الیاس دی بریت یو ظالمانه او د مظلوم ملس پر ژغ بریت وو. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلي دي: دایی خو شهید شو، خدای دی د هغه ورور ته صحت ورکړي چې پرون له ده سره د 14 پر مهال یو ځای ټپي شو. عبدالرحمن پراستول اسمس کې لیکلی دی هغه چا چې الیاس تایی وشلی دا جرأت هم نه لري چې ووایي چې دا کار د کړی دی. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې بحث لرو. د دې بحث موضوع مو د خبریالانو خوندیتوب دی او تر لویه سره د الیاس تایی د وژلو مسله هم په دې بحث کې څیړل شوې ده. مخکې تر دې چې دې بحث ته مخه کړو، څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی وجل کېدل غندلې. دغه سازمان په خبر پانه کې د دوی د اسیا د څنګ مشر پتریشا غاسمن ویلي دا پیښه په ښکارا د پیغام ورکوي چې د طالبانو په اړه راپور ورکول د افغانستان رسنۍ له لوی خطر سره مخامخوي. د اورزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دهراود ولسوالۍ او امنی قومندانۍ ودانۍ نیولې دي. د دهراود ولسوالۍ امنی قومندان جان محمد کریمی او د اورزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم مسازي دواړو ویلي چې امنیتي ځواکونو له دهراود شاته تک کړی دی. کابل کې موټر بم چاودنې دوه امنیتي سرتیري وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي. دغه چاودنه نن سهار د پغمان ولسوالۍ اړوند ارغندې سیمه کې وشوه. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ملي اردو 15 سرتیری له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی دی. د والی ویاند وای چې جګړه نیمه شپه هغه مهالون خطه چې طالبانو د امام صاحب پر بالا حصار کې په امنیتي ځواکونو بدونه پیل کړل. د بخښنې نړیوال سازمان د ایتوپیا په کړکیچ کې د عام وژنې خبر ورکوي. دغه سازمان ویلي د تیګرای په سیمه کې یو شمېر عام کسان د حاکم ګوند پلویان او د فدرال حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړه کې قتل عام شوي. او د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی د پنځنبه په سهار په لشکرګاه کې هغه وخت وژل شو چې د پر موټر مقناطیسي ماين وچاودید. خبريال ولي وژل کیشي او څنګه خوندي شي په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث په لومړۍ برخه کې د افغانستان د جمهوریت غشتون کې ګوند مشه عادل بهرام نظامی، د ولسمشر اشرف غنی د رسنۍ او د برخې سلاکار نبی مستاق، او په وروستۍ برخه کې د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو د ټولنې او په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر پخوانی رئیس رحیم الله سمندر راسره یو ځای شوی دی. دا بحث د پنځنبه په ورځ د ازادۍ په سپو کې پروګرام کې په ژوندۍ بڼه خپور شو.
دلته وضعیت تر نورو ورځو آرام دی، اما خال خال ډزې اورېدل کېږي. زما مخ ته د هوان چې دوی چرکي هوان ورته وایي هماغه دستګاه پرته ده، خو شاوخوا ته ډېر زیات د مرمیو پوښونه پراته دي. داسې معلومېږي چې
دا شخ ولي غلی شو. الیاس تایی د ازادي راډیو خبریال په هلمند کې د بي چاودنې پر مهال ووژل شو. په دې خبرونه کې د خبریالانو پر مسؤلیت خبرې کوو. ولې خبریال وژل کیږي؟ خبریال هغه څوک دی چې د مخالفو بیلابیلو لوریو نظر راخلي او له تاسو سره یې شریکوي. د چا پلوي نه کوي خو ټولنه خبروي. دا به طرف انسان ولې باید ووژل شي؟ ازادي راډیو د رسنیو هغه مرکز دی چې ډېره قرباني یې ورکړې ده. نږدې درې کاله مخکې په کابل کې د ازادي راډیو درې خبریالان فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانزی د ځان وژونکو برید د حملې د راپور ورکولو پر مهال ووژل شول. د خبریالانو شخ ولې خلای کیشي په دې خبرونه کې دلته بحث لرو. جمهور غشتون کې ګوند مشه عادل بهرام نظامی را سره د ټلیفون پکر شته. عادل جان، امدا پښتنه کتاست راځي کوچه خبريال ولې خوندینه دی په افغان ټولنه کې؟
زه اول تسلیت لرم د رسنې یو درنې کورنۍ ته او بیا د لیاسیون درنې کورنۍ ته. واقعا ډیره غټه زیاده د افغانستان ځوان نسل ته په تیره بیا د رسنیو کورنۍ ته. دا خو که ځیر شو قوانینو ته، مقرراتو ته، په هیڅ قانون کې د ژورنالیست یا د خبریال وژنه نه درغلي. هغه تاسو چې ووایې هغه کس دی چې بې طرفانه خلکو ته هغه مواقعي پیغامونه رسوي. نو په افغانستان کې متاسفانه یوه داسې یوه جګړه روانه ده چې د دو جګړې هغه واقعیت هیڅ چاته نه څرګندوي. او دلته د افغانستان بهترین کدرونه، قومي مشران، د رسنیو یو ځوان نسل او ډېر پیاوړي خبریالان دلته هره ورځ موږ قرباني ورکوو.
جبهه واضح نه ده چې اوس د خبریال په ضد باندې باید ولې عمل وشي. هغه هغه کس دی چې نن پیام خلکو ته غواړي ورسوي، هغه ناخواله چې په ټولنه کې دي هغو ته باید حداقل توجه وشي. که دا خبریال نه وي او دا ناخواله برملا نشي، خدا دا خو یو غټه فاجعه ده په ټولنه کې چې منځ ته رسي. نو د زه فکر کړم چې د خبریالانو وژل په افغانستان کې یو آگاهانه حرکت دی. د افغانستان دښمنان نه غواړي چې د افغانستان خلق رشت وکړه، د افغانستان خپل افغانستان رشت وکړه. دلته مو متوجه یو چې کلیدي کلیدي اشخاص، کلیدي کلیدي شخصیتونه دلته وژل کی په تیره بیا خبرې.
مننه عادل جان. بهرام نظامی د ولسمشر درسنوی د برخه سلاکار او تجربه کار په خوانی خبريال نبی مستاق، ستاسو په باور دا څوک دی چې خبريال غلی کوي او نه پریشتي چې ولس له خبرونو خبر شي؟
مرحوم الیاس دایي له شهادت نه خبر شلم. واقعا چې دا یو ماته او هر یو ژورنالیست یو تکان ده، ځکه چې افغانستان لبد مرغه اوس خطرناک ترین ملک دی ژورنالیستان دی پاره شوی. نو دا څو کمی اول خو دا چې دا خرابه کوي، دا بمونه غورځوي، ماینونه کیږي، دا خو ټول ته معلوم ده. اما دا چې مشخص کسانو ته دوی هدف نیستی او شهادت رسوی، دانو واقعا چه یو بشری جنایت ده، یو جرم ده. او دیده طولو پختنی با یو راست کیگی، یو راست دیده پختنی با کیگی چه پتر دلیل ها. زکر خبریان خو اغا کس با چه ډیرو مشکلاتو سره په صحنې ته ورنوځي او کوشش کوي چې د دواړو خواوو نظر په خپل راپور کې منعکس کړي، او د خپل څه چې دی خپل عقیده لري، نه غواړي چې هغه د راپور یوه برخه وګرځي، دی خپل بې طرفي پکې ساتي.
مساق صاحب محترم، څرنګه کېدای شي چې خبریال خوندي پاتې شي؟ دا هم یو سوال دی. آیا ځینې کسان دا انتقاد کوي چې امنیتی ادارې په دې کې پاتې راغلي دي؟ ځینې کسان دا وایي چې خبریال باید په خپل ځان وساتي.
په رښتیا سره چې دغه لوی ملکونه، مثلا امریکایان چې دلته راغلل، هغوی سره خبریالان راغلل، د خبریالانو لپاره دوی بیل ترتیبات لرل او نفر یې ورسره معذف کړي وو چې هغوی به په خپله یو ځای ته بول او ورته خودل به چې شي دوی وګوري او چې شي راپور ورکړي. خو موږ خبريالان د دغه ترتیبات نه لري، نو په هغه ځکه چې دوی کار کوي، معلومدار د حکومت مقامونه ورسره با خبر دي. خو هوی تر یو اندازې پورې باید کوشش وکړي چې دای داسې په یو صحنه ته داخل نشي چې د ځان لپاره خطر وي، او یو راهنمایی باید ورته وکړي. او بل دا ده چې دای خپل هم باید ځان خطر ته ور نه کړي.
دا خو سم ده مستاق صاحب، او بخښه، دا خبره خو ستاسو دا خبره دقیقه ده. مثلا دا تقریبا دوه کاله مخکې چې په کابل کې د ازادي راډیو درې خبریالان ووژل شول، دوی د یو ځان وژون کې برید د پیشتي د راپور لپاره سیمته ورغلی وو، چالت بیا بل 14 وشو، او د درې سره محرم دورانی سباون کاکړاو عباد الله حنانزه وو وشل شو. لیکن الیاس دای په خپل موټر کې وو، په لشکرګا کې روانو، د لشکرګا امنیت هم خوندې ده، او مقناطیسي ماینې د دله موټر سره یو ځای کړی ده. د دې مخبه سرنګ نیول کیش
دا مقناطیسي بم وقتا چې ډیر لوی چیلنج ده، ځکه دا ډیر ارزان ده، 2000 روپۍ قیمت ده، او دوه رقمه کیږي چې دا خطر متوجه کی. یو خود مخکې له مخکې نه وخت ته نیږي، او بل دا چې په ریموټ باندې هغه الوزول کیږي. نو دې تر اوسه خو چې دا ټول خلق دغه مقناطیسي بمونه کې په لمانځه تللي دي، دوی نه دي کړي چې پیدا یې کړي چې دا په کوم ځای کې یخی ده، څنګه ده. اما توصیه داده چې مخکله دی چې موټر ته فرای ورخیږي یو دوه دقیقې درې دقیقې باید چرچاپیره وګوري چې دا بدبخت ماي په کوم ځای کې نه وي چسپېدلی او کوي فورا نورو ته مربوطو خلکو ته خبر ورکړي چې مخکې له دې نه چې حتی دا وچي وي چې هغې کې لرې کېدي غه ځای نه بله چاره یې څه شی نشته نو خلک نو غریب دي او خلک په 1000 روپۍ 2000 روپۍ هم کولی شي چې دغسې یو کار وکړي مثلا یو څوک د ګدایي کوي هغه ته چې یو 500 ګون یا 1000 ګون په لاس کښې ورکړي ورته ووایي چې دا فرمې دا کار وکړه هغه بې له دې چې پوه شي چې دا څه شی ده خو وزي هماغه کار کوي نو ټولنه باید مطالعه شي وي ټولنې تر هغه پورې رابط لري چې ټولنه څومره متحده ده د خپل خبریالانو لپاره د خپل ملت د خیر لپاره.
عادل جان بهرام نظامي، ستاسو په باور باید څه وشي؟ آیا خبریال احتیاط وکړي؟ که خبریال ډیر زیات احتیاط کوي خبر به څرنګه تر خلکو رسوي؟ او که خبریال یو څه احتیاط نه کوي بیا دغه سیستم هم شته؟
ډیر غټ مسؤلیت دلته د حکومتونو دی او دا باید هغه قوي هغه ولري اوپراتیسي او کشفي ارګانونه دلته مسؤل دي. دا به چسپه کې بمونه د اسمانه نه رلویږي خو یو چیرې جوړیږي یا د کوم ملک نه واردیږي دا مسؤلیت حکومت دی. دی باید دومره قوي هغه ولري تکرارومه اوپراتیسي او کشفي ارګانونه ولري چې دا باید کشف شي.
دا کله مستاق صاحب نه پښتنه وکړي دوی څه وایي؟ بله وبخښئ که همدا مستاق صاحب نه پوښتنه وکړم چې د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاکار دی، مستاق صاحب څرنګه حکومت باید څه وکړي؟ څومره کولی شي او څه باید وکړي؟
یعنی نه تنها د دغو ماینونو په مقابل کې بلکې د مخالفینو د هر اقدام په باره کې باید زمونږ کشفي زمونږ امنیتي برخې د هغه نه باخبره وي او مخکې له مخکې چې دغسې یوه تراجدي منځته راشي باید هغوی کشف کړي او له منځه یوسي. متاسفانه چې په دې برخه کې مونږ ضعیفه یو او ډېر خلک چې د منځه ځي دلیل هم زمونږ ناتواني ده. لیکن دا یو خبره چې دا ماینونه دا کچسپکی ماینونه چیرته جوړیږي څنګه کیږي لاقل دوی باید دغه پیدا کړي چې دا څوک جوړوي دا د کومه نه راځي او تر څو بیا اصل منبع ته ولاړ شي او د هغه ځای نه دغه خبرې مخنیوی وکړي. نور خو نو جنګ ده نو په جنګ کې دغه کار چې پېښېږي هر څومره چې وشي
دلته د جنګ خبره ستاسو په ځای ده. په جنګ کې خلک وژل کېږي لیکن خبریال هغه څوک دی چې د جنګ دواړه خواوې خبروي. عادل جان بهرام، که چېرته حکومت په دې برخه کې پاملرنه زیاته کړي چې د خبریالانو امنیت خوندي کړي څه کارونه کولی شي ستاسو په باور؟
د تمنه نه تنها د خبریال مسؤلیت او ساتنه د حکومتونو مسؤلیت دی ټولو وګړو دی. درسته ده چې جنګ دی هم دا جنګ هم داسې نه دی چې د فتن شروع دی یا نوی دی. 40 کاله کې په دې وطن کې جنګ دی. بیا د 40 کاله خو تاسو وینئ چې د افغانستان د حکومت د هر دوره کې ډېر ډېر کومکونه شوي دي او هم یې په نظامي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هغه دوست هېوادونه په تېره بیا د امریکا او متحده ایالتونو ټولو په خپل واسه دلته خپلې مرستې کړې دي اما مسؤلیت د موږ ته دی موږ ته کړو. خو باید چې په هر صورت دواړه طرفه دو ته باید متحد وي چې خبرنګار یا خبریال نباید تلف شي، خبریالان نباید هدف نیول شي. او که هدف نیول کی دلته نو په افغانستان کې درسته ده چې زوف به حکومت خو به یوې خواته کیږدو چې نشي کشفولی اما بلې خواته موږ باید په دو باندې پوه شو چې د افغانستان کې یو ډېر قوي دښمن حضور لري چې قصدن دی هغه خبریالان په نښه کوي چې هغوی هغه واقعیتونه بیانوي او دا واقعیتونه نه غواړي چې د خلکو غوږ ته ورسي.
مطلقا مسئولیت حکومت دی، دو که شک نشته چې دلته جنگ دی، اما جنگ ته خو یو آمادگی نیولی کی، یو استخبارات خو موجود دی، یو کشف خو موجود دی. دلته هغه کشفی ارگانونه څه شي کا، دلته استخباراتی ارگانونه څه شي کا،
بله او بخشه استاس خبر نیستم. دلته یو بل سوالم ده، مثلا په افغانستان کې به 14 نه وشي، خدا نخواسته په کابل کې به 14 نه وشي، په فیسبوکونو کې، په ټویټر کې، په نورو رسنیو کې ټول خلک لکه څنګه چې استاس وایسي د انتقاد ګوته حکومت تنیسي، په دې شک نشته د مستحق صاحب هم دار سره تاییدوي، لیکن په عین وخت کې هغه کسان چې د افغانستان د اوسنی نظام په ضد دي، هغوی له دې چاودنې دومره ګټه نه اخلي لکه څومره چې د حکومت له انتقاده کې استفاده کوي. دغه برخه کې به توازن څنګه ساتل کیږي؟
و کوریا دا ول مقابل ګټه نه اخلي، مقابل ډیره ګټه اخلي، دقت چې هغه افغانستان خلکو ته د افغانستان حکومت ضعیف کوي، چې موږ دومره قوي یو، چې موږ په یو ډیر عادي شي باندې موږ ډیر قوي قوي خلک د بینه وړلی شو، دلته حکومت ضعیفه دی، دلته دغه دی ډیره ګټه اخلي. درست ده چې انتقادونه په حکومت و باید انتقاد پی وشي، ولی حکومت په دونه توانی چې دی دلته قوي قوي کدرونه وګماري ځای په ځای کار چې دی صحیح فعالیت وکړلی شي. خو یو خبره ده چې دا هر وار د افغانستان ولسمشر هم په دو باندې ډېر جدي تاکید کړی دی چې اداري فساد هغه منبع ده، هغه سرچینه ده چې موږ د هر چیرې د ناخالصه مخامخ کوي.
څه باید وشي چې خلک خوندي پاتې شي، خبریالان خوندي پاتې شي، نور خلک خوندي پاتې شي؟ دا خو یعنی یو د حل لاره کته وړاندې ستاسو لري.
د حل لاره خو هغه ده شروع ده چې د سولې پروسه ده، او د سولې پروسه باندې باید جدي کار وشي. درسته ده چې دا خبرې به هوسي او څه وځندول شي، خو اما هغو کې هم بیا بین الافغاني خبرې دي، د افغانانو فکر کې دي، باید په داسې مهارت باندې دلته کار وشي چې دواړه طرفه دو ته وهڅول شي چې دلته نه باید افغان وژنه باید بس شي. نو هدلته که هغه خبریال دی، حق ملک دی، که هم خلک دی، باید اول د افغان وژنې مخه ونیوله شي. نو هر جنګ په خپل ختم کې یوه صلحه لري. نو زه فکر کړم چې دا هوستنی فرصت چې د افغانستان خلکو ته لاسته ورغلی، د افغانستان حکومت ته لاسته ورغلی، د دغو فرصته که عظیمه استفاده وشي، موږ به یوه موافقه ترسیدلې وو. او په ځم کې باید په تنګ د کشفي او استخباراتي ارګانونه باید تقویه شي، هغوی باید جدي خپلو وظایفو ته متوجه شي. یو تعهد باید دواړه طرفه د جنګ پلویان باید ولیري، ځکه چې په بین المللي مسافرونو کې هم راغلی ده چې د ډاکټر وژنه، د ژورنالیست وژنه هیڅ کوم هغه نه لري، کوم بورد نه لري، او دا په دو باندې ډېر تاکید کوي چې نه باید ډاکتران د بینه ولاړ شي، ځکه چې هغوی دواړه طرفو ته هغه کا خدمت کوه، او نه باید ژورنالیستان د بینه ولاړ شي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې پخوانی مشر او په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر پخوانی رئیس رحیم الله سمندر هم په خبرونه کې راسره ملګری شو. سمندر صاحب، مننه چې خبرونه ته راغلی. ستاسو له پخوانی تجربې چې تاسو ټولنه لرله او په هغه وخت کې له خبریالانو سره په ارتباط کې وي، هغه وخت هم همدا اندېښنې وي، همدا خبرونه وو، ګڼ خبریالان په تیرو کلونو کې په افغانستان کې وژل شوي دي، تهدید شوي دي، کومې لارې چارې چې تاسو په هغه وخت کې خبریالانو ته ورښولې د خپلې ټولنې لخوا، هغه څه وي چې څرنګه کېدای شي چې خبریال ځان خوندي وساتي؟
اصل کې د ژورنالیزم اصول هغه مهم اساسات دي چې موږ همیشه دوستانو ته بخوا په دغه مواردو کې تشریح کړی، او همیشه مو سپارښتنه ورته کړې چې تاسو په ټولو ژورنالیستیکو کارونو کې بے پری اوسئ، مسلکی اوسئ، متوازن ژورنالیزم، مسلکی ژورنالیزم غوره کړئ. د دې تر څنګ مو همیشه خبریالانو ته بخوا او نن پورې وایو چې تاسو کوشش وکړئ په خپلو سیمو کې کار کوئ، کاري چاپیریال ته تګ راتګ ته دې ټول شیانو ته متوجه اوسئ، او هغه سپارښتنې چې یو شمېر نړیوالې مؤسسې لري یا زموږ ټولنې لرلې یا اوسم لري، هغه دا وي چې همیشه تاسو یو شمېر ابتدایي امنیتي تدابیر همیشه لرئ،
همیشه چې کله حرکت کوي یو ځای نه ګوري خوشام ګوري وسایل هم چې کوي چې تخره نه خسته چاودیدون کې توکي نه انختی اچانه یې درته یي دا راز چې کله دفتر ته ځي یا خوب یا موټر ته پورته کیږي یو شمېر تدابیر پام کې وساتي چې کور ته ځي یا د دفتر ته ځي خوښه یو شمېر امنیتی تدابیر دي چې هغه معمولا کورنۍ نړیوالې ټولنې همیشه سپارښتنه کوي یو شمېر رسنۍ مهمې رسنۍ هم هغه سپارښتنې کوي خپل ټولو همکارانو ته خو افغانستان جنگي شرایط داسې دي چې دلته یو شمېر دغه تدابیر یا یو شمېر دغه سپارښتنې حتی نشي مراعات کېدلای یو خدای دی چې د افغانستان د سنې ټول هغه امکانات نه لري محدود شمېر رسنۍ دي چې هغه امکانات دي یا بهرني تمویل لري یا بهرني هیوادونه پورې ارتباط لري پاتې یو شمېر لوی رسنۍ چې کور دننه امکانات لري هغه دغه شی تدابیر کله کله خوندي تدابیر ساتي یو شمېر نمودونه لارښوونې حتی چاتي لارښوونې ویډیوي اډیوي لارښوونې ورکوي دوستانو ته خپل همکارانو ته وسایل ورکوي همیشه چې دوی کاری ساحه ته ځي یو شمېر امنیتي وسایل یا خوندیتوب وسایل ورکوي چې هغه لکه استفاده کوي هلمند غون یو شرایطو کې چې هغه ټول ولسوالۍ په ټول وخت کې همیشه جنگي شرایطو جنگي وضعیت دی یا تازه موږ هلمند کې جنگ تیر کړی الته دغه شی حالت کې دغه ټول تدابیر په پام کې نیول ډیر بستولبن ډیر به سخت یو خبر نګار سره او هغه سیم امکانات هم نشته الته هغه شی خوندیتوب لپاره هغه شی تضمین هم نشته حکومت خپل یو عالم ستونزې لري د خپل چارواکو د خپل مامورینو خوندیتوب نشي کولای څو بیا پاتې شي جرنالیست ساتنې ته
مننه سمندر صاحب مساق صاحب سمندر صاحب خو سرګندونه تاسو واوریدلې دی وای چې حکومت خپل ستونزې لري په داسې حالت کې چې حکومت هم مشکلات لري او بیا هم د خبريال غونډې یو څوک چې هغه د دوړو لوريو خبرونه تر خلکو پورې رسوي څنګه ځان وساتي او څه باید وشي آیا د بیان ازادي غلي شي
نو کدی بیان ازادي د غلي کولو خبره واخو یو جورنالیست بم په صحنه کې نه وي دوی به هم داسې د خپل دفترونه راپورونه جوړوي او د خطرونو ته بزانونه نه ورمخته کوي دا چې دوی هر یو د هلمند په شان چې هلته دا د درې هفتې شوې جګړه روانه ده شپې ورځې او داسې یو صحنې که دی ځي چې معلومات راواخلي و نور دنیا دغه نه باخبره کې دا د تقدیر او د تمجید وړ ده مونږ په دغه سي اشخاص نه تنها یوازې د مونږ په وطن کې بلکې په ډیرو ملکونو کې سرونه راپورته کی او دوی په ژورنالیزم په دنیا کې خپل رول ولوبوي او په تاریخ کې یو شای د ځان پرېږدي حکومت دا څلوېښت کاله دو څلوېښت کاله کېږي چې جنگونه دي دلته بمباری دي او وژنې دي او ډېرو مشکلاتونو سره خصوصا د نولس شل کاله چې مونږ نوې ډیموکراسي دلته شروع کړې ده او هر څوک کولای شي چې خپل اواز پورته کړي دی هم مونږ جنجال تر ډېر اندازې پورې پیدا کړی ده خو لیکن د ډیموکراسۍ ابتدا همدغه سي ده په هر ملک همدغه سي ده او حکومت باید منظم شي باید په د ژورنالیستانو په نایو په د نورو ژورنالیستانو په برخه کې باید داسې کورسونه لکه چې سمندر صاحب وویل دغه وختن په وختن باید نو ژورنالیستانو باندې هوته جوړ شي تر څو دوی پوه شي چې یوې صحنې ته چې ورځي څومره معلومات د هغې صحنې نه دوی لري چا سره دوی ځي په چا باندې دوی اعتماد کولی شي چې ځان سره یې هلته بوزي یا دوی پخپل دوی هلته ځي دغه ټول داسې خبرې دي چې یو ژورنالیست باید هغونه باخبره وي او په هغه په فکر کې وي او د دې هېڅکله دغه خپل ژوند داسې خطر ته ورونه غورځ ورته سره مخامخ نه کی چې د دغه چپ شي مشکلاتونه ډېر زیات دي او د فساد جلړې د دې اوسني حکومت نه دي زموږ وطن کوچنی وطن ده او طالبانو نه وروسته داسې پلان نه و چې د وطن څنګه جوړ شي یو ورې پیسې ډېرې زیاتې راغلې دي هر طرف نه او دغه خلکو چې هیڅ نه لرل هغه دغه تن میلیونران شول او دغه فساد اوس د ټولنې و برخه ده.
عادل جان بهرام نظامی، د فساد موضوع د خبریال مسونیت سره څومره ارتباط لري ستاسو په باور؟
فساد یا اداري فساد هغه یو غنیزه ده چې هر برخه ته چې مخ کړی هغه برخه د ناکامۍ سره مخامخ کیږي. څه پاتې د امنیتي برخه نو دا سلسله کې تړاو لري، ځکه چې هلته که په امنیتي برخه کې یا په امنیتي ارګانونو کې مشکلات موجود وي، په مدیریت کې یې، په اداره کې، نو طبعا دا غنیز منځته تللی شي.
سمندر صاحب، د فساد مسلې ته اشاره وشوه، په دې شک نشته چې ځینې راپورونه داسې وي چې یوه قضیه سیرل کیږي او په نړۍ کې هم دا مثالونه شته، بیا خبریال ژوند له خطر سره مخامخ شي، لیکن یو خبریال چې دی لکه الیاس دی چې د ورځني ژوند راپورونه ورکوي چې دلته جګړه وشوه او هلته دا وشل شو او هلته دا کار وشو او د راپور اتکای هم د خلکو په اوازونو باندې وي، د دې لپاره هم د فساد مسله مطرح کیدی شي چې دغه خبریال وشل شي د فساد له خطره؟
هلمند اوسنی وضعیت کې مونږ د خبرنگار د مستعد توانا بی طرف او مسلکی خبریال وشل چې دي د فساد تړاو ورکو یا د فساد پیښو پورې د وژنه وتړو، د فکر کوم دا کاملا یو تروریستي پیښه وه او خبریالان په هلمند کې چې څومره دي زمونږ اکثره یې کوشش کوي چې د هلمند واقعیت هغه سې چې دي هغه سې خلکو ته وړاندې کړو. په تېره بیا د ازادۍ خبریالان چې ما عملاً هلته کار کړی، عملاً دا زما ټیم و، همکاران مو دي، دا ټولو سره ما څو کاله کار کړی، دوی ما ته معلوم دي، مسلکي خبریالان دي، دوی د دوی په کار کې اصلاً دغسې مسایل دخیل نه دي. طبیعتاً دوی چې کوم کار کوي هغه تاثیر ګذار دی، تاثیر لري په ټولنه کې، یو خوا یا بل خوا خواشینی کوي، منتها دوی حقایق خپروي، دوی هغه څه خپروي چې ویني یې. او مونږ ته د ازادۍ پالیسي هم معلومه ده چې هغه همیشه خبر وړاندې کوي، خپله قضاوت نه کوي، خبریالان هم قضاوت نه کوي. نو دا پیښه یو تروریستي پیښه ده، باید وپلټل شي، باید جدي څېړنې وشي.
مننه سمندر صاحب. رحیم الله سمندر د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې پخوانی مشر او په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر پخوانی رئیس، همدارس نبی مساق د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاکار او عادل بهرام نظامی د جمهوري غوښتون کې ګوند مشر. مننه له تاسو چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
شي زمونږ